احمد شیبریم سهار مو نیکمرغه. نړیوال بانک هغه طرح چمتو کړی چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې یو میلیارد ډالرو شپږ سوه میلیونه پر هغو پروژو لګول کیږي چې ګټه یې په افغانستان کې تعلیم، کورنۍ او ټولنې ته رسیږي. ټاکل شوی د نړیوال بانک مشرتابه بورډ د مارچ په لومړۍ نیټه د دې طرحې په اړه بحث وکړي، خو وروستۍ پرېکړه به هغه هیوادونه کوي چې د صندوق ته یې بسپنه ورکړي. د امریکا حکومت په پام کې لري چې په ورجینیا ایالت کې د نورو افغانانو د منلو په هدف یو نوی مرکز پرانیسي. له دې موضوع څخه به خبره څلورو سرچینو ویلي چې په دې مرکز کې به د هغو کسانو کیسونه او چارې سنبالی شي چې له افغانستان هلته بیول شوي دي. یو امریکایي چارواکي رویټرز افرانس ته ویلي چې په غالب ګمان دا نوی مرکز به د روانې فبروري میاشتې په پای یا د مارچ په لومړیو کې پرانیستل شي. متحد ایالات پلان لري چې په پوځي اډو کې د افغانانو لپاره له اتو جوړو شویو مرکزونو څخه وروستی یو هم په نږدې راتلونکي کې وتړي. لسګونه سره افغانان چې په تیره اګست میاشت کې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط وروسته متحد ایالاتونو ته لیږدول شوي په همدې اډو کې دېره دي. روسي پلاوه بلتون پالو روسیې ته د اوکراین د ختیځ د ځینو سیمو د اوسیدونکو د لیږد خبر ورکړی. لویدیځو هیوادونو خبرداری ورکړی چې روسیه د اوکراین د نیولو لپاره د پلمو په لټه کې ده. د راپورونو له مخې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره پر پوله د پرتې سیمې روستوف د بیړنیو حالاتو وزارت ته امر کړی چې هغو خلکو ته چې د اوکراین له ختیځ څخه روسیې ته راځي لازم امکانات برابر کړي. دا اعلان د اوکراین په ختیځ کې د نشټو له تولیدو وروسته کیږي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن خبرداری ورکړی چې د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال احتمال ډیر نږدې شوی دی. په داسې حال کې چې د پیکینګ د ژمني اولمپیک لوبې سبا پای ته رسیږي، ناروې د سرو زرو د 15 مډالونو په ګټلو سره تر اوسه د جدول په سر کې ده. جرمني 10 مډالونه اخیستي او دوهم ځای خپل کړی. د ژمني اولمپیک کوربه چین تر دې دمه په څلورم ځای کې دی. دا لوبې په ولس ورزشي څانګو کې د فبروري په څلورمه پیل شوې. د ګډو رسمي ورزشونو یا ایم ایم ای افغان لوبغاړی حسین بخش سفری تیره شپه د خپل روسي سیال په وړاندې ماتې وخوړه. د سفری سیال رینات اوندار چې په بلدوزر مشهور دی، د لوبې په 22مه ثانیه کې سفری ته پر مخ د سوک گزارونه ورکړل او ناک اوټ یې کړ. دا ستاسو د سهارنی خبري مجله په منځني سبب 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د ملګرو ملتو د سرمنشي څرګندونې لرو چې له افغانستان نوري نړۍ ته د ترهګرو خبرېدو ته اندېښنه ښکاره کړې. موضوع مو د سیاسي چارو لکتونکي زردوشت شمس سره هم شریکه کړې.
نړۍ اصلا دغه ویر لري چې افغانستان بیا د نوي کلونو په جغرافي باندې بدل نشي.
دا به هم واوري چې نړیوال بانک د ملګرو ملتو د مؤسسو له لارې په افغانستان کې په سلګونو میلیونه ډالر بشري مرستې کوي. اورېدونکي مو هیر نه دي. یو شمیر نور مطالب هم تر ونی مو بجو لازدی رادیو اوریدلی شئ. در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو سرمنشي وی له افغانستان نوري نړۍ ته د تروریزم د خبرېدو ګواښته. انټونیو ګوتیرش پرون د مونیخ امنیتي غونډې ته په وینا کې وویل ترورستان هڅه کوي له هغو هیوادونو څخه چې وضعیت حساس دی د جالب توګه کار واخلي. په همدې حال کې متحد ایالاتونو ویلي اجازه نه ورکوي چې د امریکا په ګډون هیڅ هیواد له افغانستانه د تروریزم له پیش ګواښ سره مخامخ شي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په نړۍ کې امنیتي ګواښونه د سړې جګړې د وخت پر تله اوس مهال زیات شوي دي. انټونیو ګوتیرش پرون د میونیخ امنیتي غونډې ته په وینا کې وویل ترورستان د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د ځان لپاره د ځالو د موندلو هڅه کوي.
په سوریه کې داعش له ماشومانو څخه د سپر په توګه کار اخلي. القاعده او ملګرو ډلو یې نور ځواک او زیاتې وسلې ترلاسه کړې دي. له افغانستان څخه هم د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته دی.
ښاغلی ګوتیرش وویل ترورستان د فعالیت لپاره تر ډیره په هغو هیوادونو کې د ځالو د موندلو هڅه کوي چې وضعیت حساس او ماتېدونکی وي. په همدې حال کې متحدو ایالاتونو ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې ته ژمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې اقداماتو په وسیله غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستانه به د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد ته هم ګواښ نه متوجه کیږي. واشنگتن په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشر په اړه د معلوماتو په بدل کې لس میلیون ډالر جایزه اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ثناء الله غفاری چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی په افغانستان کې د داعش ډلې د عملیاتو مشري کوي. د طالبانو حکومت چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شو تر اوسه څو ځلې د داعش ډلې د ځپلو خبر ورکړی. دوی همداراز داعش د خپل حکومت لپاره جدي ګواښ نه ګڼي او وایي چې دا ډله په افغانستان کې هیڅ هم نشي کولای.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي چې له افغانستانه نورې نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته. بلخوا واشنگتن ویلی دی چې د داعش پر ضد مبارزه تشمن دی. په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو د شنون کې او د پخواني افغان ډیپلومات زردوش شمس نظر پوښتلی. ښاغلی شمس د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې له افغانستانه نورې نړۍ ته د تروریزم د ګواښ خپرېدل رښتیا دي او که د نړیوالو ویره؟
دغه ویره او تشویش تر یو حده صحیح دی او نړۍ اصلا دغه ویره لري چې افغانستان بیا د نوي کلونو په جغرافیه باندې بدل نشي، چې مرکزی نظام وجود نه لرو، د ډلو ټپلو حکومت او هم منطقي او هم نړیوالو افراطي ډلو په افغانستان کې ځای وموندلو.
د سحکاري چې طالبان هم له نړیوالو تروریستي ډلو سره په لانجه اوختی دي، دوی څومره ستاسو په نظر د وضعیت د مهارولو توان لري؟
دلته دوه موضوعات دي. یو دا دی چې آیا طالبان څومره واقعا حاکمیت لري په افغانستان باندې، ځکه چې دومره توانمندي خدای نه لري چې په افغانستان په ټوله خاوره باندې په هر ځای کې د حضور ولري. دا اوس هم د داعش سره د دې جنجال روان دی. القاعده که څه هم په دې تیرو وختونو کې داسې زیات عملی او فعال رول نه دی لرلی، ولې د شتون په اړه مختلف اطلاعات شته دي. نو د طالبانو ونډه او مسولیت خو مهم دی، ځکه چې دوی اوس په افغانستان باندې واکمن دي. نو د نړۍ توقع هم دا چې دوی باید اجراتو کی. او دویمه موضوع د طالبانو د اراده ده او دغه د نظریاتي اساس ده چې هغه بلک دی ته ستونزمنه وی چې که دغه سي اسلام پال ډلی وی او هغه د دینه د پناه یا د اوسېدو یا د مرستې غوښتنه وکړي، دا به دوی ته ډېره مشکلې چې هغې ته انکار وکړي. که څه هم دوی بیا بیا وضاحت کړی دی چې دوی حاضر نه دي چې هېڅ چاته د دغسې ډلو خلک وسپاري، که هغه ګاونډیان دي، پاکستان دی یا حتی امریکا ده.
د امریکا حکومت د داعش ډلې د مشرانو پر سر جایزې ټاکلې دي. فکر کوي چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ چانس او امکان شته؟
هو، د داعش موضوع داسې ده چې د طالبانو او د امریکا د مشترک کار باعث کېدای شي. د امریکا ولسمشر سو واری په خپل بیانیو کې د طالبانو ستاینه کړې ده یا ستاینه ته ورته څرګندونې کړې دي چې په دې برخه کې داعش د دواړو مشترک دښمن دی. نو د دې امکانات زیات دي چې په دې برخه کې به امریکا او طالبان د داعش سره مبارزه کې دوی سره رانږدې شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تمرکز په خپل وینا کې پر تر ډیره پر دې و چې دا تروریستي ډلې له افغانستانه پراوتو دي او د دوی نفوذ د نړۍ په کچه په زیاتېدو دی. ستاسو تصور څه دی چې په افغانستان کې دا خطر د طالبانو له راتلو سره په کمېدو دی که برعکس په زیاتېدو دی؟
بېله شکه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو سره په نړیواله کچه دغه د اسلام تر نامه لاندې چې کومې ډلې فعالیت کوي داغې د تشویق او د باعث سبب شوي دي. ولې دا بیا هم منحصره ده چې آیا طالبان په دې توانیږي چې په افغانستان کې یو باثباته مرکزی قوي نظام جوړ کړي چې ټول افغانان پکې خوښ وسي. که چیرته داسې ونه شي نو بیا دغه ویره په یو بالقوه تهدید باندې بدلیدای شي او افغانستان بدبختانه هغسې وضعیت ته تلی شي چې بیا دغه ډلو په مرکز بدل شي او هم خپل افغانانو ته او هم بیا منطقي او نړۍ ته ګواښ شي.
زردشت شمس په یوې خبرتیا پسې مو له افغانانو سره د نړیوال بانک له نویو مرستو خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د وی طرح له مخې چې نړیوال بانک چمتو کړي د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو پیسو څخه 600 میلیونه ډالر په افغانستان کې د خلکو د اړتیا وړ پروژو د تمویل لپاره ځانګړي کیږي. د طرح له مخې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو لخوا د غذایی خوندیتوب، روغتیا او تعلیم پر پروګرامونو ولګول شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
نړیوال بانک هغه طرحه چمتو کړې چې لمخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې $1 میلیارد شپږ سوه میلیونه پر هغو پروژو لګول کېږي چې ګټه یې په افغانستان کې تعلیم، کورنۍ او ټولنې ته رسیږي. ریوټرز خبري اژانس د نړیوال بانک د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ټاکل شوی ده د نړیوال بانک مشرتابه بورد د مارچ په لومړۍ نیټه د دې طرحې په اړه بحث وکړي او د پیسو د ورکړې په اړه وروستۍ پریکړه به هغه هیوادونه کوي چې د افغانستان د بیا رغونې صندوق ته یې بسپنه چمتو کوله. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق اداري چارې نړیوال بانک پر مخ وړي. سرچینه زیاتوي په داسې حال کې چې د افغانستان د اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې په سیاکي دودي تمه ده چې دا پیسې به د یونیسف د خوړو د نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې د ادارې په ګډون د ملګرو ملتونو د ایجنسیو په وسیله د غذایي خوندیتوب، روغتیا او تعلیم پر پروګرامونو ولګول شي. مرستندویو هیوادونو په دسمبر میاشت کې دا ومنله چې له دې صندوق څخه $280 میلیون د خوړو نړیوال پروګرام او د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف ته ورکړل شي څو په افغانستان کې د روغتیا او د ماشومانو د تغذیه پر برخو ولګوي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش په جنوري میاشت کې امنیت شورا ته د وینا پر مهال د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د $1.2 میلیارد کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه وکړه. تېره اونۍ متحدو ایالاتونو هم اعلان وکاوه چې د افغانستان د $1 میلیارد کنګل شوې شتمنۍ نیمایی د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړې کوي، که څه هم دې پریکړې له دې کبله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې زیرمې پاتې نیمایي د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو لخوا د طالبانو پر ضد د حقوقي دعوې لپاره ځانګړې شوې په هیواد کې دننه د مخالفت غبرګونونه وپاول. خو د امریکا حکومت وویل چې دا پریکړه د افغانستان د خرابیدونکي بشري او اقتصادي وضعیت د مخنیوي لپاره شوې ده.
د اسمت ساروان په راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې $600 میلیونه کنګل شوي ډالر په افغانستان کې پر بشري مرستو لګوي. بل لور ته د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د خلکو لوږه دوام لري. د سازمان ویلي چې تیره میاشت له هرو لسو کورنیو چې عواید یې درلودل د اتو هغو په عوایدو کې زیات کموالی راغلی. جزئیات په راپور کې.
د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا پاسفیک څنګه پروند د سلواغې پر 9 پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې لوږې تر ټولو زیات خلک په پلازمینه کابل کې زیانمن کړي دي او تر دې بعد دا چې تیر میاشت ځینې خلک د سړو په وړاندې په داسې حال کې مقابلې ته مجبور سول چې هیڅ کمایي هم نه درلوده. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو او له هغې ډلې د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له پیل مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د افغانستان خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د دې ټولنې اجرایی رئیس ډیوډ بیسلی د ژمي له پیل مخکې ویلي و چې افغانستان ورځ تر بلې د خوراک له کمښت سره مخ کیږي. شغلی بیسلی اټکل کړی و چې د ژمي له رسیدو سره به دا وضعیت لا خراب شي، ځکه د پوینا مایندې به په دې اړه فکر کوي چې خپل اولادونه له لوږې وژغوري او کله یخني. د بیان لمخې د افغانستان د وګړو په سولې کې 95 د خوړو لپاره کافي مواد نه لري. د دبليو ایف پی بیان زیاتوي چې په 13 جنوري میاشت کې له هغو لسو کورنیو چې اواید لري د اتو هغو په اواید کې د پام وړ کموالی راغی. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان له لوږې سره مخامخ دي. د سیف د چلډرن د سیمه ایز دفتر د رسنیو مسؤلې شارلوت روز پرون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومان شمیر 2 چنده سوی دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن اوکراین ته اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې دا ویره ډیره زیاته ده او د زړه منلې ده چې روانه اونۍ ممکن روسیا پر اوکراین برید وکړي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو، خو بدخشان ته مخه کوو. د افغانستان کورنۍ رسنۍ په بدخشان ولایت کې د شری ناروغي د سرایت لقبله د ماشومانو د مرګونو تلفاتو خبر ورکوي. په ژواک خبري اژانس طالبانو د حکومت د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د ناروغي 155 ماشومان وژلي دي، خو باختر خبري اژانس وایي په تیرو دریو میاشتو کې یوازې بدخشان په کوفا پولیسوالي کې د شری او فصلي ناروغیو لقبله 15 ماشومان مړه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
پژواک خبری اژانس د طالبانو د حکومت د چارواکو په حواله راپور ورکوي چې په بدخشان ولایت کې د شری ناروغۍ د تلفاتو شمیر 155 تر رسیدلی دی. د راپور له مخې ډیری دمړینې په کوفاب او نسای ولسوالیو کې شوې دي. باختر دولتي خبری اژانس د سیمه ایزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي یوازې د کوفاب ولسوالۍ په اویا کلیو کې په تیرو دریو میاشتو کې 15 ماشومان د شری او نورو فصلي ناروغیو له کبله مړه شوي دي. اژانس د بدخشان د عامې روغتیا د مرستیال قاری محمد نظیر نظر له قوله راپور ورکړی چې وایي شری په بدخشان ولایت کې د اندېښنې وړ دی. د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت زیانمنو ولسوالیو ته د یو پلاوي پلاس یوه اندازه درمل او واکسین استولی دي. په بدخشان ولایت کې د آغا خان د روغتیایي بنسټ یو مسؤل هم ویلي دي چې کوفاب او نسای ولسوالیو ته د شری له سرایت وروسته دوه روغتیایي ټیمونه رسیدلي او لزرو د زیاتو ماشومانو علاج کړی دی. د طالبانو د حکومت چارواکو په تیره د روغتیا وزارت ویاند په بدخشان کې د شری له کبله د ماشومانو د تلفاتو په اړه د ازادۍ راډیو پرله پسې تماسونو ته ځواب ونه وایه. د روغتیا متخصصان وایي د واکسین نه تطبیق، د درملو نشټوالی، اقتصادي ستونزې او د لارو بندیدل په بدخشان کې د شری او نورو فصلي ناروغیو له کبله د تلفاتو اصلي علتونه دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د څیړنې له مخې شری هغه ناروغي ده چې په نتیجه کې پوستکی انتنی کیږي او علایم یې تبه، ټوخی، د پوزې بهیدل او پر بدن د کوچنیو سرو دانو راوتل دي. دا ناروغي ډیره ژر د مستقیم او غیر مستقیم تماس په وسیله انتقالیږي. شری واکسین لري، خو د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې هر کال له 100 زیات ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي په دې ناروغۍ له اخته کېدو وروسته مړه کیږي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوي مندل شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د زړه منلې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پریکړه کړې ده چې راتلونکي اونۍ اوکراین ونیسي. خدای له هم ډیپلوماټیک حل لارې ته هیله من دی. جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل له همدې شېبې ما دا منلې چې ولسمشر پوتین خپل پریکړه کړې ده. مشتدی لپاره علت لرو چې دا باور مو کړی دی. د امریکا ولسمشر دا خبري لخپل اروپאי متحدانو سره تر 45 خو ټلیفون کانفرنس وروسته وکړي. بایدن وویل چې د اداره دا فکر کوي چې روسیا به پر پلاسمین کیف چې 2 میلیونه واتلک نفوس لري بریټ وکړي او دا حمله به د ډیرو تلفاتو سبب شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د پنځشنبې په ورځ په اروپا کې وګوري او دا د هغه واڅو برخه ده چې د جګړې مخه نیسو. بایدن دا هم وویل که چیرته روسیې تر دې نیټې مخکې پر اوکراین برید وکړ نو دا معنا لري چې ماسکو د ډیپلوماسۍ لار تړي او که چیرته دوی د جګړې لار خپل کړه ستر قیمت به یې بیا پرې کړي. روسیا وای چې دوی د اوکراین د نیولو پلان نه لري او متحده ایالاتونه هڅه احساساتي بې ځایه اواز خبروي. د امریکا ولسمشر په داس وخت کې پر اوکراین د روسیې بریټ تشور اندیشنه ښکاره کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلاوه بلتون غشتونکو فعالیتونه د کیف پر ضد زیات شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دې برخې ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د سفارت چارواکو هغه ریپورتونه رد کړل چې ګواګي سفارت تړل شوی. په امریکا کې د افغانستان سفارت هیوی باوري سرچینې داسې اسناد لازادې رډیو سره شریک کړي چې لمخې امریکایي چارواکو د افغان ډیپلوماټانو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د یوې غونډې غوښتنه کړې ده. دا سرچینه وایي چې په دې غونډه کې به دغه شان امریکا کې د افغانستان د کنسولي چارو د دوام په تړاو خبرې وشي. نور جزئیات د حسیبي اټکپال ریپورت کې.
که څه هم ځینو رسنیو راپورونه خپره کړي و چې امریکا کې د افغانستان سفارت د پنجشنبه په ورځ تړل شوی او د افغان ډیپلوماټانو ډیپلوماټیکي ویزې لغوه شوی، خو د سفارت چارواکي دغه راپورونه ردوي. په هغه اسنادو کې چې ازادي راډیو ته رسیدلی راغلی چې د مارچ میاشتې په لومړۍ ورځ بعد امریکا د بهرنیو چارو وزارت او امریکا کې د افغان ډیپلوماټانو ترمنځ د افغانستان سفارت د قنصلي چارو د دوام په اړه یو ناست جورشی. ورسته له هغه چې د جنوري په 13مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سفارت ته یو لیک واستو او له دې ډیپلوماټیک ادارې غوښتنه وکړه چې راتلونکي یوې میاشتې کې به سفارت وتړل شي، د افغانستان سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د یو درې پانیز لیک پاستولو سره خپل ځواب او غوښتنې امریکایي لوري سره شریک کړي دي. په دې لیک کې د یوې لنډې مقدمې ورسته په لومړی پاراګراف کې سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی چې د یوې دوامدارې حل لارې له مخې د افغانستان سفارت د بانکي اکاونټ او پیسو او همدارنګه د قنصلي چارو د نه کنګل کېدو لپاره کار وشي. په دې لیک کې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتنه شوې چې سفارت غوښتنه کوي چې واشنگتن کې د افغانستان سفارت او همدارنګه لس آنجلس او نیویارک کې د افغانستان د قنصلګرۍ او په بهرني چاپیریال کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ رپیدل دي دوام ولري. د دې لیک په نورو برخو کې د افغانستان سفارت د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې امریکا کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره دي دواړه لوري د یو داسې حل لارې په موندلو کار وکړي ترڅو د افغان کډوالو ستونزې د سفارت له تړل کېدو وروسته هم له خنډ او ځنډ سره مخ نشي. په امریکا کې د افغان سفارت مرستیال عبدالهادي نجرابي ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه لیک کې چې د جنوري په 13مه افغانستان ته استول شوی و راغلی و چې سفارت تړل کېږي، خو افغان سفیر عادل راز به ډیپلوماټیک ویزې سره په خپل ځای وي او ډیپلوماټیک مسؤلیت یې پر ځای وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د افغان سفارت د استول شوي لیک له مخې او ښاغلي نجرابي په خبره ښاغلي راز له خپلې دندې استعفا کړې ده. ښاغلي نجرابي ازادي راډیو ته وویل
امریکایان ویلي وو چې د سفارت زیرمې او د سفارت سرپرستی او دا شان د سفارت د بانکي اکاونټونو سرپرستی به واخلي، خو سفیر کولای شي چې خپل ډیپلوماټیکي ویزې سر امریکا کې او خپل استوګنځای کې چې په کرایي نیول شوی ژوند وکړي. خو د سفیر د استوګنځای لګښت د سفارت له توانایي پورته دی، او که سفیر په خپل کور کې پاتې شي او هغه د قنصلی او سیاسي چارو اجازه ونه لري، نو د هغه شتون په افغان ولس کوم اغیز نه لري. که سفیر په خپل ځای پاتې کېدل نو د هغه د کور لګښت څه د پاسه $10,000 وو.
اوس تازه د فبروري په 14مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سفارت د دې لیک په ځواب کې سفارت ته بل لیک استولی. په دغه لیک کې چې ازادي راډیو ترلاسه کړی دی راغلی چې د افغانستان سفارت ډیپلوماټان او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرني چارو ماموریت دفتر مشر به د مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه یو ناسته ولري ترڅو د افغانستان ډیپلوماټانو غوښتنې پکې مطرح شي او ورته د حل لارې د موندلو لپاره کار وشي. ټاکل شوی په دې ناسته کې د لس آنجلس او نیویارک د قنصلګریو په شمول شاوخوا 40 افغان ډیپلوماټان ګډون وکړي. واشنگتن کې د افغانستان د سفارت مرستیال عبدالهادي نجرابي دې ناستې ته خوشبینه دی.
امریکایانو موږ ته ویلي در رامنځته شوي ستونزو او په ځانګړي ډول د مالي ستونزو له کبله به دغه ناسته وشي. زه خپله هیله مند یم چې دوی به په خپلې دغه پریکړې بیا له سره کتنه وکړي.
په دې تازه لیک کې د افغانستان سفارت د تړل کېدو د نیټې په تړاو څه نه دی ویل شوي چې سفارت به کله وتړل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وویل چې تر اوسه د دې موضوع په تړاو کوم موقف نه لري، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز مخکینی رئیس فرامرز تمنا ازادي راډیو ته وویل
د امریکا دغه پریکړه چې غواړي د افغانستان سفارت وتړي په یو ډول افغانستان کې د نوي سیاسي نظام د ملاتړ په معنا ده، او د امریکا او طالبانو اړیکې ورسره غښتلې کیږي. د دې ترڅنګ دا کار به اس کیږي چې نور هیوادونه هم امریکا ځان ته الګو جوړ کړي او هغه هم دغه کار وکړي. امریکا لومړی هیواد دی چې د افغانستان سفارت تړي خو ورستی بنوي.
واشنگتن کې د افغانستان د سفارت مرستیال ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان سفارت هر میاشت نږدې $100,000 لګښت درلود. امریکا کې د افغانستان سفارت اوس مهال نږدې 10 ډیپلوماټان لري او د نومبر میاشتې یو لږه ورسته چې د سفارت بودیجه کنګل شوه، دغه سفارت د سیمه ایزو کارکونکو قراردادونه هم ختم شوې دي.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسمت ساروان ورته کتنه کړی.
ګڼو ورسپنو او رسنیو د هغه افغان ماشوم پاړه لیکنې خبري کړي چې په زابل کې یو ژور ساتل بدلی وو او پرون مړ راوېستل شو. دی پیښه همغه راز چې د نن په افغانستان کې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولې، د نړیوالو مطبوعاتو پام هم ور اړولې دی. د حیدر پنوم د 18 کلن ماشوم درې ورسې په 25 متر ژور ساتکی باندو. ایوننګ سټانډرد رسپانډ د موضوع په اړه په مفصل راپور کې د کلیوالو او طالب چارواکو عکس پور کړی چې د پیښې ځای ته نږدې پرمځکناستي. رسپانډ هغه مکالمه چې تر مړینې مخکې حیدر او د هغه پلار کړی و راخستی او لیکلی دی چې دا خبرې د خلکو لپاره لا دردون کوي. د نورو ترڅنګ د بریتانیا ګارډین او د امریکا نیویار ټایمز رسپانډ او یورو نیوز ټلویزیون هم په دې موضوع لیکنې خبرې کړي دي. خو په دې منځ کې بزنس سټانډرد رسپانې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه د یو جګپوري امریکایي جنرال اندېښنه خبره کړې ده. په منځني ختیځ کې د امریکا عمومي قومندان جنرال کنت مکینزی په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو راوروسته امریکا لا هم دې ته ځیره ده چې څه پیښی شي. د وی چې په افغانستان کې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه لا هم د امریکا لپاره د اندېښنې سبب ده. د جنرال مکینزی په وینا طالبان د داعش ملګری نه دي او په تیرو کلونو کې څو ځلې ورسره جګړې کړې، خو له دې سره سره داعش لیواله دی چې په افغانستان کې حمله وکړي. ډیپلوماټ مجلې هم په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا مجله لیکي سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به بهرنیو سختري زورډلو ته اجازه ورنکړي، خو القاعده د ازبکستان اسلامي غورځنګ، د اسلامي دولت خراسان څنګه او نورې ډلې په دې هیواد کې میشتې دي. ډیپلوماټ زیاتوي که څه هم د طالبانو مشران وایي چې نور په افغانستان کې القاعده ډله نشته، خو ملګرو ملتو په پرلپسې ډول په افغانستان کې د القاعده ډلې حضور څارلی دی او په عین حال کې داعش ډله د ځان د تنظیمولو په لټه کې ده. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د داعش د غړیو شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې دوه برابر شوی او دا ډله په سوریه کې له اسلامي دولت یا داعش څخه مالی ملاتړ ترلاسه کوي. د ډیپلوماټ پر اساس که داعش غشتل شي نو ټول نخي شي چې په افغانستان کې به تاریخ بیا تکرار شي. مجلوی د ته په پام چې د افغانستان ادارې کمزوري دي، اقتصاد د پاشلتیا په لور روان دی او بشري بحران په اوج کې دی، نو له داسې یو حالت سخت لري زیدلې شګټه اخیستل شي.
تاسو دا پیغامونه نو پتر ورسید.
سلام علیکم، زه د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اوس مهال د کابل په حسین خیل منطقه کې کډوال شته ورځ ته راو. موږ وروره ډېر مجبور یو کوم په ملي خیلو کې کېډنګ شو. هیڅ هم سره کومک نه دی کړی. هر څه مو د خاور سره خاور شو. اوس موږ د کرای واسنه لرو، په کرای کور کې ژوند ته راو. هیڅ هم سره کومک نه دی کړی. موږ د چانه کومک وغوړو ته تور شو. موږ ډېر مجبور یو. حتی د کور خوراکي توکي موږ په پور باندې پیسې را اخلو د خلکو نه، د کور خوراکي توکي پیرا نیسو. ډېر مجبور یو په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړه. لطفا زما نوم دی فاطمه، د ورور نوم دی احمد شاه. که تاسو په دې برخه کې زموږ سره همکاري کولی شئ، زما د ورور نمبر دی واتساپ نمبر 0 او 9 3 3 په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړئ. ډېره مو مهرباني به مو وي. موږ د چانه کومک وغواړو. د ښار نه وتلې منطقه کې موږ اوسېږو. خدای په امان.
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته مو راستولي وو. اوس هم دومره نورو خپرونو کې زما همکاران درسره.
ساعت 7:30